السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2014 کال د مارچ 13 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
ترکی ایران د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد اتحاد باندې نیوکه کړي. افغان حکومت له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دي. دا خبر افغان حکومت کړي. روسي چارواکي وایي له دوبۍ روانه مسافرونکو الوتکه راغورځېدلې چې په کې 60 کسان مړ شوي. اوسم د خبرونو تفصیل. ایران د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد اتحاد باندې نیوکه کړې او ویلي چې لوی خوا اتحاد جوړوي او له بلې خوا ترګرو او انتها پسندانو ته پیسې ورکوي. د څلور دېرش مسلمانو هیوادونو دغه اتحاد تیر کال د دسمبر په میاشت کې جوړ شوی و چې مقصد یې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د مشکوکو ترګرو په ضد ګډه همکاري کول دي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان لپاره ایراني سفیر مهدي هنردوست پوښتنه راپورته کړه چې که مسلمان هیوادونه د ترګري ضد جګړې په اړه جدی دي نو بیا ولی ایران، شام او عراق له دې اتحاده بهر ساتل سوي دي؟ نوموړي اسلامي دولت وسواله ډله د ټول اسلامي نړۍ لپاره جدي خطر وبللې او د مخنیوي لپاره په ګډو هڅو ټینګار وکړ. ایراني سفیر زیاته کړه چې د ایران ولسمشر به د رواني میاشتې په اخر کې د پاکستان سفر کوي. د پاکستان حکومت وایي له کال 2013 راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ورلېږل سوي دي. دا خبره د داخله چارو وزیر په یوه لیک کې کړې چې پرون په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف تغړي سجده بیګم د یوې پوښتنې په جواب کې وړاندې شو. په لیک کې ویل سوي چې تر ټولو زیات پاکستانیان له سعودي عربه، چې شمېر یې 1,40,000 شاوخوا دی، او په دوم نمبر له متحده عرب اماراتو ایستل سوي دي. دا شان د داخله چارو وزیر ویلي برېټانیا تر 2,500 زیات پاکستانیان بیرته ورلېږلې دي. په لیک کې ویل چې د روس، بحرین، ترکیه، جنوبی افریقا، جرمنی او تایلند په ګډون له 125 هیوادونو پاکستاني وګړي ایستل سوي دي. حکومت وايي غیر قانوني اسناد، پاسپورټونه تر ټاکل سوي مودې زیاته پاتې کېدنه او داسې نورې ستونزې د پاکستاني د ایستلو وجې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله شودلې چې د فاټا پرمختیايي ادارې اف ډي اې تشتوت سوي کارکونکي به ډېر ژر راخوچي کړل سي. دغه کارکونکي نه ورځ وړاندې د توی خولې له سیمې تشتوت سوي وو. د جمعې پر ورځ د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک مشال ډوتول چې دوی د ځایي خلکو په مرسته تشتوونکي معلوم کړي دي. د زیاته کړه چې د اجتماعي ذمہواري د قانون له مخې د اخیستل سوو اقدامات په نتیجه کې تشتوونکي معلوم کړي. خو د وسوال طالبانو د ساوت ټایګر ګروپ چې ځان له جندوله ډلې سره تړي بولي وایي مشال ډوته ویلي چې دغه حکومتي کارکونکي دوی وړي دي. په قبایلي سیمه کورمه کې د باران لامل د بام پریوتو پېښه کې شپږ کسان مړه شوي دي. پېښه بیګا په شاوخوا 11 بجې د ګوندال په سیمه کې سوې ده. د پولیټیکل چارواکو مشال ډوته ویلي په پېښه کې د یوې ښځې او دوه ماشومان په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. دوه ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې په دخیل تحصیل کې هم د باران له وجې د کور دوه کوټې ړنګې شوې چې په کې د یوې کورنۍ 9 کسان مړه شوي وو. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي پرون مشال لري ټول په دې اړه د جرمني له حکومت سره پر یوې موافقې خبرې کړي. د وای د اوس لپاره په زور ایستل نه منو. په نږدې راتلونکي کې مو پر یوه موافقه له جرمني سره خبرې پیل شي. افغانستان د دې موافقې مسوده تیاروي. تر دې مخکې دغسې یوه مسوده د جرمني لخوا راسپارل شوې وه. پر هغې مو کار کړی. د تړون له چوکاټ پرته د اوس لپاره افغانستان د هغو کسانو منلو ته تیاری نه لري چې له جرمني ایستل کېږي. تېر میلادي کال نږدې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د پناه درخواست ورکړی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې پکې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوو دا وسوي. د ننګرهار والي ویان د تاولا خوګیاڼي د مشالډو افغان څانګې ته بېګا وویل چې ډیری وژل شوي وسوال د داعش ډلې غړي دي.
د ننګرهار بګادیرو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2000 وسلوال مخالفین چې په هغې کې زیاته برخه داعش دي او وسلوال طالبان هم پرې ګډون لري دا وژل شوي او د اوسو په شاوخوا کې نور قتل شوي دي.
داعش ډلې د روان مریض کال د لومړیو پورستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی و. روسی چارواکي ویل دوبی را روانه مسافرونکو الوتکه هغه وخت ولوېدا او اور یې واخیست چې د کښېنستو کوشش یې کولی. د بیړني حالت وزارت وایي پیښه نن سوې ده. د دوی په خبره تباه سوې الوتکه بوئنګ 3-3-8 ده چې پکې سپاره ټول 16 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې 55 مسافران او 6 د عملی کارکونکي دي. د روس سرکاري خبري اژانس تاس د هیواد د لوړ پوړي د تحقیقاتي ادارې له قوله وایي چې لومړني معلومات ښایي چې الوتکه کښېنستله چې پر مځکه ولګېده او ټوکړي ټوکړي سو. دا پیښه له ماسکو څخه 950 کیلومتره لیرې سوې. چارواکي وایي زیاتره مسافران روسیان وو خو البته ځینې بهرنیان هم په الوتکه کې سپاره وو. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې روس خپلې اکثریتي جنګي الوتکې له شامه ایستلې او په تیرو 2 ورځو کې د دې هیواد په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزي قوماندې ویاند کرنل پیټرو کرایډر تېره ورځ وویل روس ډېری جنګي الوتکې له شامه بهر کړې دي خو تر اوسه لا هم په دې هیواد کې هلیکاپټر او ټرانسپورټري الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روس ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د حکم تصدیق د امریکا لخوا کېږي. ولادیمیر پوتین له شام څخه د اکثریت روسي ځواکونو د وتلو حکم کړی. د بلجیم لومړی وزیر شارل میشل ویلی سلا عبدالسلام چې په پیرس کې د نومبر میاشت د حملو مهم مشکوک منصوبه به جوړونکی کرنل کیږي له 2 نورو کسانو سره نیول شوی دی. شاغل میشل دا خبره پرون په برسلس کې وکړه. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند بیا ویلي تمه لري چې عبدالسلام به ډېر ژر فرانس ته وسپارل سي. او د کرکټ 6 ورځې نړیوال کپ په لړ کې به نن د پاکستان او هند ترمنځ لوبه کیږي. د هند په کلکته ښار کې کېدونکې لوبه د پېښور پر وخت 9 بجې پیل سي. پرون نیوزیلینډ استرالیا ته په 8 رنزونو ماتې ورکړه. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې په اسلام آباد کې د ایران سفیر تیر ورځ له خبریالانو سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي چې پکې د سعودي عرب په مشرۍ په جوړ شوي ائتلاف یعنی وکې شامل دي. د خبر ایجنسۍ به کور شوي واپس کورونو ته تللې خو وایي چې په سیمه کې سم سہولتونه نه لري.
دلته کورونه موټول کانډرې پراته دي او سړکې کانډرې دي او پلونه ټول چې کومه اوران پراته دي. مونږ تمه د اروپا ډېر تکلیف ده. دلته سکولونه نشته دي. بس تمبان ممبانې پکې لګولې دي.
په خبرونه کې په دې وروستو کې په پیښور کې د بس امپمي چاودنې او وژل شوي تن له کورنۍ سره خبرې لرو. په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ بل تر منظورې د وروسته د پنجاب حکومت او مذهبي ګوندونو ترمنځ اختلافات لا هم نه دي ختم شوي. مذهبي ګوندونه ولې د دغه قانون مخالفت کوي؟ له یوې کارپوهې سره په دې موضوع مرکه لرو.
دا په اصل کې دیو اسلام خبره نه کوي. دا په اصل کې د څه خلاف ده؟ د دې خلاف د موږ ورته پیټریارکی وایي کنه. سړی دی طاقت لري لکه د ښځې به همیشه د سره د لاندې.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ایران سفیر د نېشنل پریس کلب له خبریالانو سره لیدلې دي. په دغه خبرو کې مهدی هنردوست په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې چې پکې انرژي پاکستان ته د بجلی ورکولو، د پاکستان ایران ګاز پایپ لاین، د سعودي عرب او دغه هیواد ترمنځ پر تعلقاتو او د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دورې امکان په اړه څرګندونه وکړې. تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
تیر ورځ د ایران سفیر چې دی هغه هم د نېشنل پریس کلب چې کوم غړي دي کوم خبریالان دي هغې سره خبرې کړې دي. د په دې خبرو کې دا په مختلفو معاملو خبرې کړې دي چې پکې د انرژۍ د توانایي دي، د سعودي اتحاد دی، بیا داسې د ایراني صدر پاکستان ته د دورې په اړه هم دي. دوی ویل چې کم ایران غواړي چې پاکستان ته 3000 میگا واټ بجلی ورکړي. دوی اراده لري. د دې نه علاوه د خطاب په وخت د ایرانی سفیر مهدی هنردوست وینا وه چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه چې کومه ده هغه د توانایي ضرورت په پاکستان کې پوره کولی شي او ایران کولی شي چې پاکستان ته دا په کم نرخونو ورکړي. د سعودي عرب مشرۍ کې جوړ کړی شوی اتحاد په اړه د دوی وینا وه چې 2 رکنی ملکونو اتحاد باندې دی کې چې د وی 4 مهم ملکونه نشته او د په دې باندې تنقید وکړو. د دې نه علاوه د ایرانی سفیر وینا وه چې پاکستان ته د ایران د صدر راتګ په اړه په روانه هفته کې یو معاهده هم لاس پی کی دو امکان دے او پا دغا دورا کی شدے ایرانی صدر بتوانائے اقتصاد دفاع باندے خبر اتری کوی او بل دا ویل چھے پاکستان او ایران د ترهګری ښکار ملکونه دی باید چې د دې خاتمې لپاره دواړه ملکونه کوټلي کوشونه وکړي.
دا و رابع اکرم خان چې له اسلام آباد یې راته معلومات راکول. له جنوبی وزیرستان نه ورځې وړاندې د فاټه پرمختیایي ادارې فاټه ډیولپمنټ اتارټي تختول شوي کارکونکي لا هم خلاص کړی شوي نه دي. پولیټیکل ایجنټ وایي د اف سی آر قانون له مخې د قبیلې پر ضد اخیستل شو اقدامات وروسته ورته د تختونکو په اړه معلومات شوي. خو بلخوا یوې وسلوالې ډلې چې ځان ته ساؤتھ ټایګر ګروپ وایي ادعا کړې چې دغه کسان یې تختولي دي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
نن لسم ورځ دا چې د سلی وزیرستان تحصیل توخ لینا د قبایلانو د ترقیتی چارو د ادارې لیا ایف ڈی اے تشتولی اته چارواکي لیا بے درکه دی را خوشی کړی شوی نه دی. خو د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک ته یقین دی چې د تشتولی چارواکو پر خوشی کول کښې به دوی زر کی بریالی شي. پولیټیکل ایجنټ ویایي پولیٹیکل ایجنٹ دا زیادہ کڑا چدیسی میں پکا بالیون دے فشار وسطلو پغرز انتظامیہ او پنزوس کا بالیون والی دے خاور ذمہ وار کا بالیانو مکمل نہ کا بند دی دے دو ٹول مراعات سہولیات بند او دی سیمنا دے ورچانے او سیمتا پتگ را تگی بندیز لگوال آئے دے خوراک چاک شیونا ہاں ورطا نشی پریشوال دا وجہ دا چے قبائلیون دے ڈول سپیتے پر ڈانگ دے کمی لشکر پر جوڑوال مجبور شوال چے پکنگ چے شامل پر وصلے ترنگلی سل ساک زیرک قبائلیون با دے تشتاولیو چرواکیو لٹھون او پسیمک چے موجود ہر شک من سڑائی نرسی پولیٹیکل انتظامیہ تباہی حوالے کوی. یاد دیوی چه دغا چرواکی دے روان میاشتے پلا سمے نیٹھے زن وصلہ والاو کسانو آغا وقت ونیوال وطشتا وال چکلا دوی دے توی خلاپ سیمے کشے دو بخور جوڑے دون کی ڈیم چو تنگی تا دے مینے دے پارا ورا غلی و چه دے کمو دے تشتا والو با دکا والو پڑا بیا دے طالبانو دے ساؤتھ ٹائگر گروپ چه کم خپل زان دے یو بل مذہبی تنظیم جندولا سرا پر اپتیک بولی ترجمان زفران ایگل ومان اللہ او دائے ہم وویل چکا حکومت دے دو زن غشتن ومانی بیا با دغا چروا کی خوشی کی خو آغا خپل غشتن رتوان نشولے. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. په کراچۍ کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پولیسو او امنیتي ادارو پر څوکو بریدونه زیات شوي دي. په دې لړ کې درې بریدونه شوي دي. د جمعې په ورځ هم په داسې یو حمله کې د رینجرز واک درې سرتېري ژوبل شول. د سند رینجرز مشر میجر جنرل بلال اکبر ادعا کړې چې د حملو په تړاو یې څلور مشکوک کسان نیولي دي. له کراچۍ محمد عمران رپورټ لري.
د جمعې په ورځ د خار کورنګي کراس سیمه کې په چوکۍ شوې حملې د ځای د کتنې پر مهال د رینجرز مشر میجر جنرل بلال اکبر خبریالانو ته وویل چې په دغه چوکۍ څلور د رینجرز اهلکار موجود وو چې پکې دوه لږ او یو ډېر ژوبل شوي او د تیرې اوونۍ راهسې شو بریدونو وروسته څلور کسان نیولې شوي دي. دیوایي چې د تیرې اوونۍ راهسې درې بریدونه وشو. نور چې کومې دوه پېښې شوي دې لړ کې موږ درې او پولیسو یو کس نیولی دی. دا چې څلور کسان نیولې شوي نو لا تفصیل نشو خودلی ځکه چې د دوی نور ملګری او بیا څوک چې په دوی دا کار کوي د هغوی نیول مهم دی. تیر ونه هم د خار په دوه سیمو کې د رینجرز په چوکیو او یو د پولیسو په تاڼه د لاسي بمونو د لارې حملې شوې وې ولی په هغې کې څوک ژوبل شوي نه وو. د دې حملو په اړه د سند رینجرز مشر وویل چې دا بریدونه درې قسمه دي چې پکې د وسلوالو ډلو سره سره د ژبې په بنیاد سیاست کوونکي ډلې هم لاس لرلی شي.
اس میں تین طرح کے دھماکے ہیں. ایک کچھ ٹائپ وہ ہے جو لیاری میں کیے جاتے ہیں. لیاری کے جو گروپس ہیں وہ انوالو
پدی کی دری قسمہ بریدو ندی یو چکم پا لیاری کی کی گی او پدغ کی دا لیاری وصلہ والی ڈلی ککڑی دی. دویم ہاگا کم چی دا پلاسٹک تیلو دا لاری شوی کم چی پا خاص سیمو کی شوی دی او ہم دا ہاگا زیر ڈلی پا کی ککڑتیا لری. پدې کې مذهبي ډلې نه دي ککړې، خو د ژبې په بنیاد سیاست کوونکي خلک پکې ککړ کېدای شي. دریم هغه کوم چې ترهګري کوي، هغوی هم کله کله دا قسم بریدونه کوي.
اس کے علاوہ تیسرے وہ ہیں جو ٹیررزم کرتے ہیں اور وہ بھی کبھی کبھی اس طرح کے دھماکے کرتے ہیں.
د دې پیښې ذمواري کومې وسله والې ډلې لا تر دې دمه نه ده قبوله کړې. د دې نه وړاندې د ښار په مومن آباد سیمه کې د پولیسو پټانه، عیسا نګری او موتی محل سیمو کې د رینجرز په چوکو بریدونه شوي وو. دې سره سره څو ورځې وړاندې د ښار په ډیفنس سیمه کې د سند های کورټ د جج جسټس نظر اکبر په کور هم نامعلومه کسانو بم غورځولې وو، کوم چې نه و چاودېدلې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د باران لوجې د بام را پریوتو په پیښه کې و کسان مړه شوي دي. په مړه شوو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. په خیبر پختونخوا، بلوچستان او فاټا کې په دې وروستو کې د بارانونو او سیلابونو لوجې ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکو او ځایی خلکو په وینا تحصیل د تاخیل منظر خیل مامیر و غسیمه کې د بارانونو روانې سلسلې په وجه د یو کور دوه کوټې پرېوتې او د یو خاندان دوه مېرمنې، دوه ماشومان او درې انجونې پکې مړې شوې. د دوی په وینا د یادې کورنۍ یو بل ماشوم ژوبل شوی هم دی. د سیمې اوسیدونکي ډاکټر ایاز مشال ته د ټلیفون د لارې وویل چې دغه مېرمنې او ماشومان د دوه رڼو اصغر خان او سپور خان دي.
اپنی مدد آپ کے
انتظامیہ چارواکو وویل د پیخه نه خبر دی او امدادی ټیم یې هم د غلطه استولې. ورستا د سیمې خلکو هم وویل چې امداد لپاره د غلطه اف سی یعنی فرانټیر کانسټیبلری سرتیری هم را ورسېدل. د یادونه ده چې ملک د روانې میاشتې درېیمې نېټې نه دوامدار بارانونه شروع شوي چې ځای په ځای خلکو ته مالي تاوانونه اړولي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر جنسی باړې ته په تیر یو کال کې په زرګونو بې کوره شوي خلک ورسانه شوي دي، خو دغه خلک د حکومتي ادارو نه ګیله مند دي او وایي چې اوس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي او په سیمه کې پرمختیایي کارونه ډېر سست روان دي. دوی وایي د دوی د بیا بحالۍ لپاره تر اوسه کوم لوی کار نه دی ترسره شوی او زیاتوي باید حکومت ورته سهولتونه ورکړي او مشکلات یې راکم کړي. په دې اړه نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د باړې د کډوالو د ستنېدو لړۍ تر ډېره حده پورې مکمل شوې ده او په دې تیر یو کال کې یې په زرګونه بې کوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي. خو دغه راستانه شوي کډوال وایي چې مشکلات یې راکم نه شول او تر اوسه سهولتونه ور نه کړای شول. خوشحال خان پرېدی خواوشا یو کال وړاندې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړې اکاخېلو ته راستون شوی او مشال ریډیو ته
دل تک کورنا مٹول کانڈر پرت جی او سڑک کانڈری دی او پلونا و تول چکما اوران پرت جی مونگ تما دور پر ډیر تکلیف دا دلتا چکما دا کنا سکولو نه نشتا دی ولې چ بس تمبان ممبان بکی لگا ولی دی ما شومان ورسی خو پک ٹیچران نی وی نو دے دے مونگلا چکما دا کنا ډیر تکلیف دا نو دی بجلی مونگلا ډیر غاټا مسالا سرا دی او بو او بنشتا ولې چ بجلی نی وی پټوبیل بچنګ سٹار کی کوه بچنګ سٹار کی
او هاشم ملک دین خیل وای چپ با کی پرمختیایی کارونه شروع شوی خو کار پرې سست روان دی او تر اوسه دوی لپاره کوم لوی کار نه دی ترسره شوی.
خو تر اوسه پرې داسې خطر خوا هغه پکې نه دی شوی، کور پکې نه دی شوی، نور روان دي کورونه خو ډیر سست روان دي او ډیر په مزه مزه روان دي. خو لکه خلکو لا کم هغه بنیادی سہولیت یا ته نشته. اوسه پرې سکولونه خو بیخیم ویرون دي، ټول ویرون شوی دي، یو نیم چې تپ کې بچ شوی دی او کورونه بیا هم څنګه څه پکې بچ شوی دي. خو چې کم ویرون دي هغه خلک هم په دنه پوهیږي چې موږ څوک ځکه چې حکومت اعلان کړی چې خبر
موسمی
مشکلات، سامان مشکلات، بچو خاص کر کم تعلیم دی غړ په غټه پیمانه باندې متاثر شو او د غیم غړ غټ دوخته چې هغه د موږ روان نسل لاغه خراب شو او یو مستقبل لاغه روښانه نشو. وسره وسره د صحت مسلې چې دی هغه هم انساني یو غټه مسله ده او ډېره په غټه توګه باندې موږ ځوانان بچي او زنانه چې دی هغه د صحت مسلو سره مخ دي او د یو چې دی د پښتنه نشته پرسانې نشته.
د خیبر جن سای باړی تاسو ته نوښو خلکو د ستونزو او اندېښنو په حق لمو چې کله د یاد سیمې نه سینیټر مومن خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د خیبر پښتونخوا گورنر چې د باړی لپاره کوم پرمختیایي پلان اعلان کړی په هغې موږ نظر ساتو او هڅه کوو چې په باړه کې د پرمختیایي کارونو په ذریعه د خلکو په ژوند کې بدلون راولو. امنیتی چارواکی وایي چې په باړه کې د وسلوالو په ضد خواوشا اووه کاله پوځي عملیات وکړل او اوس پکې د امنیت وضع ښه شوې ده او د دې واکې سیول انتظامیې ته حواله کړی دی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چارسدې تنګي تحصیل دولت خیلو 22 کلن حامد جان چې پېښور انجینیرینګ پوهنتون کې بابو هم وو په 18 مارچ پېښور صدر کې په بس چاودنه کې وژل شوی دی. پلار یې وایي همدغه ورځ یې د پیدایش ورځ هم وه. هغه د ډېرې غریبې کورنۍ یوازینی پالونکې او دوه ماشومان بچي او مېرمنه ترې پاتې شوې دي. د حامد جان سپینګیرې پلار او د کورنۍ غړو د مشال ریډیو له خبریال چې بیر جان سره خبرې کړې دي راځي
تقریباً تو بجے منگ تب اطلاع دگا سے سیکرٹریٹ بس کی دھماکہ شو ویلا اور حامد چکم دے تنگی دینا آگا انجینئر کے آگا چلے آگا وفات شو ویلے دادے کی پکم روز بانے وفات پیدا شو ویلے پداوار بان پاک پداوار وفات
بس داغی وادم والے کڑو بال بچے سمر دی کدہ
جی ادب معاشمان یو اے دور تھا اور یو اے
قدرمن اردن کو دا وقت مسر دا حمید جان اوخ هم ناستی حویم سوال غواړي. جی
مطلب دا چې دا خو غریبان خلک ټول خپل مزدوری لتلل په دې حکومت ته څه زور رسی جی په دې خدا کورنۍ ړنګ شي هغه تباه شي چې کوم مطلب دا دی سپورټ کوي خپل بچی خپل مور او پلار خپل لغه دوی خو خپل مزدوری لتلل او الکاسب حبیب الله حق حلاله مزدوری کو بچو لرو بچو سره په خوا بګرانی و چې راځه بس خو رمضان خو ډیر اګرانی شو والله کوس خلکو سره ګرانی د ګرانی غمی اوس چې څوک د کور وزي هغه وی چې زما دا بچی زما دا پلار زما دا ورور چې کور ته په خیر راشي زبا زخپل ویا ما چې زما لور ما ته په دغه باندې لیکلی دی په دروازه باندې چې زینو دا دوا وای زه وته هم چې خو دعاګانې وایم وینه دا هریږي سړی نه چې په دروازه لیکلی او ته وزې نو تا ته به یادیږي نو ته به فوراً وای دا
کاکا تاسو ګڼه چې د وړاندې په نسبت خلک اوس محفوظ شوي دي هغه شانتې ځکه چې حکومت دې مروي چیرې د مخکې په نسبت اوس هم ناغلی دي نو زموږ عام ولس څه سوچ کوي دا وخت څه فکر کوي
ټول خلک چې دي نو دا مطلب دا دی چې ذهني بیماران دي ګوره جمعات خالی نہ دے دینا جنازے کی کہ التا بیارے گے کہ بازار تزے التا بیارے گے کہ اسکول تزے التا بیارے گے دد دو معشومان بچی دا دریو کالو دا دو کالو دا پلار تا سولی دا آخا خوم دا خوار مزدور نہ دے نو دے با لکہ دا خلق بس کہ اخر ددی با ددی دا شت گردے ددی با مخنیوی سنگ کی او خاص کر زمونگا پدے ملک پ پدے صوبہ کے خیبر پختونخوا کے ڈیر بد حال دے مونږ آخر گناہ سکڑے دا زمون خطا سدا زمون غا جرم سدے زمون جرم دا چې مونږ مزدوری لزو حق حلال ل نو بیا بم لاش راضی زمون جرم دا چې مونږ جمعات کې مونږ کو نو بیا بم لاش راضی زمون ظلم دا چې مونږ مطلب دا دی سکول ته بچی بوزو یونیورسيټي کې داخلو نو دا خلک لکه ډیر زیات دغه دی د دې حص د دې مزو کې دا چې الا دلته بلاست کیږي الا دلته دغه دی زب امر ما زب دغه کې مانو چانه کارم نکیږي والله دا ټول دغه دی منټلی لیونیا دی
په پیښور بس چاودنه کې د یو وژل شوي تن له کورنۍ سره تاسو خبرې واورېدلې. د ښځو خوندیتوب د قانون تر منظوري وروسته د پنجاب حکومت او مذهبي ګوندونو ترمنځ لا هم اختلاف ختم شوی نه دی. دغه قانون پنجاب اسمبلی خواوشا دوه اونۍ وړاندې په متفقه توګه منظور کړی و. د هېواد خواوشا دیرش مذهبي ګوندونو قانون رد کړی دی او دا یې غیر اسلامي او غیر شرعي بللی دی. په دې اړه عبدالحی کاکړ د امریکا په آسټن پوهنتون کې د اسلام په رڼا کې د صنفي چارو پر موضوع ډاکټري کوونکې اوربلې سره مرکه کړې ده. په ځای کې ترې پوښتلې چې دی دغه قانون لوستی او په دې اړه د مذهبي ګوندونو دریځ هم اورېدلې، نو په داسې حال کې څه فکر کوي چې مذهبي ګوندونه ولې د ښځو د خوندیتوب یا د تحفظ قانون مخالفت کوي؟
دا په اصل کې دو د اسلام خبره نه کوي چې کله چې وایي دا د اسلام دا بل د اسلام خلاف ده. دا په اصل کې د څه خلاف ده؟ د خلاف د موږ ورته پیټریارکی وایي کنه، چې پیټریارکی دا وایي چې سړی دی د طاقت لري، لکه د ښځې به همیشه د سړی د لاندې. نو دا اسلام د دې سره هیڅ تعلق نه لري چې ته ښځه وهلی شي یا ته بل انسان وهلی شي، ته د بل انسان بېعزتي کولی شي. نو دا په اصل کې دو د اسلام یو بانه شي لپاره چې
کول، یعنی دا بل کې چې کومې خبرې لیکلې شوې دي، آیا دغه خبرو کې داسې خبره شته چې هغه له اسلام یا مذهب سره ټکر خوري؟
نه، ځکه چې په یو مذهب په بل کې څه لیکلې شي، بل کې دا لیکلې شوې چې ښځه چې کله چې سړی خپل ښځه وهي یا کله چې سړی خپل ښځې ته لکه ایموشنل ابیوز هغه نه چې پیدا اخلي، دغه نه چې لکه فاینانشل ابیوز، ایموشنل ابیوز، فزیکل ابیوز، په دې باندې او کله چې سړی یا چې څوک ښځې سټاک کوي په دې کمپیوټر باندې، انټرنیټ باندې، چې نن سبا ډېر دغه دی کنه، لکه پردي سړی د چنو کو تصویرونه واخلي یا د چنو تنکه سپاکینګ کوي او دغه لکه په دغه باندې دغه کانډ دی کنه.
یوازې مذهبي جماعتونه تاسو واسطه چې د اسلام سره د دې قانون د ټکراو هیڅ خبره نشته، مذهبي جماعتونه په دې مخالفت کوي چې کېدای شي د دوی کوم د سړیو پر ښځو باندې چې لاس کم بر دی هغه چیلنج سوی دی. نو دا سړی خو په پاکستان کې یوازې مذهبي جماعتونه نه دي، خو نور هم ډیر خلک شته چې کېدای شي هغه هم د سړیو په برلاسیتوب باندې یقین لري، خو بیا ډیر خلک شته چې هغه حمایت هم کوي چې دا بل یا دا قانون ډیر ښه دی. نو ولې مذهبي جماعتونه دومره زیات تر دې عمل ښکار کوي؟ بیا
یو خدا چې دا مذهبي انسانان چې کوم دي، هغه مذهب هغه لکه مذهب چې دی کنه، اټس د موست پاورفل ټول،
یعنی دا مذهب تر ټولو غټه یا زورور آله ده چې خلک یې استعمالولی شي.
ریلیجیس پارٹی ته پته ده چې زموږ معاشره کې تر چې کله اسلام کې هغه خلک بیا ته مني، نو ته دوته په ټول لکه ډېره په اسانه باندې خلکو ته نه خدای طرفه دا دي، نو هغه څنګه طالبان څنګه په سوار کې دومره مشهور شي، څومره دومره پاور دغه شو لکه زورور شو. ځکه چې د اول نه هغه چې کله فضل الله لکه چې ملا فضل الله چې کله دا جماعتونه جوړول، هغه بس څه خبرې کول اسلام دی کول، په اسلام کې دا څه دی ښځې په زموږ نن سبا ښځې اسلام په سمه طریقه باندې نه مني، نو موږ په کار ده چې دا موږ دا بدل کړو او دا په دې باندې بدلېږي. ته چې کله اسلام مذهب کې دغه اثر کوي په خلکو باندې، خلک وایي دغه خدای طرف دی څنګه لکه دې خلاف نه شم اورېدلی.
تاسو ذکر وکړئ چې دغه کم قانون چې کومې نقطې د پنجاب د اسمبلی له طرفه منظور شوی د ښځو د تحفظ په قانون کې دی، دا په نورو مسلمانو ملکونو کې هم دی. هلته آیا دا تقریبا یو شان دی او هلته هم څه مزاحمت شوی و لکه په پاکستان کې مذهبي جماعتونه کوي؟
هلته کې په نورو ملکونو کې هم خاص اولی کې چې دا بل چې په هر مسلمان ملک راغلی دی کنه، په اولی کې ورته همیشه اپوزیشن، همیشه ورته خلک دا ریلیجیس پارٹی سره ورته همیشه خلاف
مذهبي جماعتونه.
اردن کې چې کله راغلی باغې کې هم خلک ورته ډېر خلک ډېر خلاف و، او نه دا لکه په اسلام کې دا حق دی او لکه دا نمونه خبرې پکې دي. په مراکش کې بس دا نمونه چل دی چې دا هغو کم قانون چې کم دی دا هغو دومره د ښځو لکه مدد کوي، د ښځو په لکه ان سپورټ اف وومن، چې سړی بله ښځه د خپلې اولنۍ ښځې خلاف نه شي اغوستلی، لکه په لګې نه بالکل باندا،
یعنی دوه ودونه نه شي کولی،
دوه ودونه نه شي کولی، درې ودونه نه شي کولی. هم را چې ښځه به د هغه سره د خپل کور ته لاړه شي، او د کورټ د جج په مخ کې به خزه په خپل وخت هغه ته بالکل اجازه ورکوي چې دغه بل خزه واخلي.
یعنی عدالت ته لاړ شي او عدالت ته وایي چې د دوه ماده کوي شي شزه ورته وایي نو بیا به دای کولای شي.
دقه او بل دا چې خزه لکه طلاق پکې د طلاق قانون پکې دې بدل شوی دی چې خزه خپل خاوند له هم طلاق ورکولای شي لکه دې چې موږ ته تخوله وایو کنه.
د امریکا پاستن یونیورسٹی کے د اسلام پرانا کے د سنفی چارو پر موضوع ڈاکٹر ری کون کی اور بلے سرا تاسو مشال ریڈیو مرکا واوریدا
دا مشال ریڈیو دا
تاسو د مشال ریڈیو خبرونو ته غوږی د گرمی دولس نیمه بجے او شوې لنډ خبرونه ل عبدالله کاکړ اور
ایران د سعودي عرب په مشرۍ د ترګریز اتحاد باندې نیوکه کړې او ویلي چې لوی خوا اتحاد جوړوي او له بلې خوا ترګرو انتها پسندانو ته پیسې ورکوي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان لپاره ایراني سفیر مهدي خونردوس دا خبره وکړه. د پاکستان حکومت وایي د کال 2014 رئیس شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ولېږل شوي دي. دا خبره داخله چارو وزیر په یو لیک کې کړې چې په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي ساجده بیگم د یوې پوښتنې په جواب کې وړاندې شو. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله ښودلې چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی ای تشکیل شوي کارکوونکي به ډېر ژر راخوشي کړل شي. دا خبره د پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام پرون چارلیډو کړې ده. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د باران له امله د بام را پریوتو پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي. پیښه بېګا په شاوخوا 11 بجې د ګوندال په سیمه کې شوې. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي پرون مشال لیدو ته وویل د اړه د جرمني له حکومت سره پرې یوې موافقې خبرې کوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال په بهر کې 309 پوځي عملیات شوي چې په کې شاوخوا 2000 وسلوال توجل شوي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خلجاني د مشال لیډیو افغان څنګه ته بیګا وویل چې ډیری وجل شوي وسلوال د داعش ډلې سره تعلق لري. روسي چارواکي وایي له دوبۍ را روانه مسافرونکي الوتکه هغه وخت را لوېدلې او اور یې اخیستی چې د پښینستو په حال کې وه. د بیړنیو حالاتو وزارت وایي دا پېښه نن شوي چې په کې 16 کسان وژل شوي دي. امریکای پوځي چارواکي وایي چې روس خپل اکثریتي جنگي الوتکې له شامه ایستلي او په تیرو اوو ورځو کې د دې هېواد په شمال کې بمباري نه ده کړې. د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ په لټ کې به نن د پاکستان او هند ترمنځ لوبه کېږي. د هند په کلکته ښار کې کېدونکې لوبه د پېښور په وخت 9 بجې شروع کېږي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق رسپانه خپل ادارې کې وایي د پیښور بس 14 د پیښې وروستو سرکاري ملازمین وړونکو ګاډو باندې د پرایویټ سورلو خېجولو پابندي ولګول شوه او بل پلو یې د اډې مالکانو او انتظامیې ته ویلي دي چې په ګاډي کې د کېناستو نه مخکې دي د سورلو تلاشي اخیستل کیږي. د ادارې په وینا د سرکاري ملازمینو بس په نښه کولو دا لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم دوه بسونه په نښه کړی شوي دي، خو د هغې وروستو نه انتظامیې د بسونو د حفاظت لپاره څه اقدامات پورته کړي وو او نه یې څه خبرداري جاری کړې وو. خو د دې پیښې وروستو اخر انتظامیه له غفلت د خوبه را بیدار شوه او دا احکامات یې جاری کړل. ادارې وړاندې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د ګاډي مالکان او سورلۍ خپل خپل حفاظت وکړي، خو د دې سره سره د پولیسو او انتظامیه هم ذمہواري جوړیږي چې هغوی هم د چیکینګ نظام غوره جوړ کړي. دریا اخر کې وایي د ترهګرۍ د پیښو نه بچ کېدل ممکن دي، خو له بده مرغه د پاکستان پولیس او اولس هم د غفلت په خوب ودوي او هم د دې غفلت په وجه وسلوالو ته دورانکاري موقع په لاس ورځي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼې خپل ادارې کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف بهر ملک ته پتک باندې لیک کړی دی. وایي د وفاقي حکومت د اجازه وروستو پرویز مشرف د ملا د علاج په غرض دوبۍ ته رسیدلی دی. ادارې وړاندې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پریس کانفرنس کې د پرویز مشرف د تک په حق ویلي دي چې دا د سپریم کورټ فیصله وه چې نوموړي ته د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ اجازه ورکړل شي. د ادارې په وینا چې د پرویز مشرف په تک باندې مختلف سیاسي سیاسی گوندونا مختلف بیانونا ورکوی او پاکستان پیپلز پارٹی پدی حوالا پو حکومت باندی سخت ٹکونا هم کوی او وای چی ددد تک پو جا باندی با پو روانو کے سنو اثر غزار شی بای چی حکومت باہر ملکتا نوی پریخی دریا آخری کلی کی دا پرویز مشرف دا تک معاملہ دائین او قانون سرا تڑلی دا نو خوا داوی چی دا خبر لانجمن جوڑا نکلی شی او نتری سیاسی مسئلہ جوڑا کلی شی بای چی دے مسئلے تا دائین او قانون پا نظر کے وقتل شی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
ویل پالیٹکس ریویو ویبپاڼه د پاکستان پر هغو هڅو رڼا اچولې چې غواړي له ایران او سعودي عرب سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. بل خوا د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي برید په لړ کې شوو پلټنو او سزاګانو ته کتنه کړې ده. د دغو دواړو لیکنو تفصیل د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې له عبدالحی کاکړ اورو.
ورلد پالیټکس ریویو د پاکستان او سعودي عرب په اړیکو د رڼا اچولو په لړ کې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر پخوانی دي. د پاکستان په زرګونو فوجان په سعودي عرب کې میشتي. ریاض د اسلام آباد تر ټولو لوی تجارتي ملګری او د خامو تیلو تر ټولو لویه سرچینه ده. د دې ترڅنګ دغه هیواد پاکستان ته مالی مرستې او پورونه ورکوي. په تیره بیا په 2014 کال کې ریاض هغه وخت یو نیم ارب ډالر ورکړي کله چې پاکستان له مالی خسارې سره مخامخ وو. خو د لیکنې په خبره بل لور ته بیا د سعودي سیال هیواد ایران دی چې د پاکستان ګاونډی دی. په لیکنه کې راغلي په تیرو څو کلونو کې ایران د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډېر اهمیت پیدا کړی دی. له کله چې له تهرانه نړیوال بندیزونه لرې شوي، تهران او اسلام آباد د توانایي په برخه کې خپلې اړیکې بیا تودوي او دواړه هیوادونه پلان لري چې دوه طرفه تجارت پراخ کړي او آن په خپلو کې د آزاد تجارت تړون هم وکړي. نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتو سره ورلد پالیټکس ریویو وایي پاکستان له امتحان سره مخامخ دی. مقاله وایي د اسلام آباد لپاره دا ښه موقع هم ده، خو ورسره خطر هم تړلی دی. که پاکستان ایران ته ورجوخ سي، نو شایي خلیجي هیوادونه دا فکر وکړي چې اسلام آباد د دوی د سیمه ییزو ګټو په تیره بیا په امنیتي برخه کې د ایران په مخنیوي کې د دوی خیال نه ساتي. نو د مجلې په وینا اسلام آباد سره یوازینۍ لاره له دواړو هیوادونو سره د متوازن تعلق ساتلو پاتې ده. پاکستان به له ایران سره اقتصادي اړیکې په داسې طریقه پرمخ وړي چې د لسګونو کلونو زاړه ملګري سعودي عرب او خلیجي هیوادونه ورځنی خفه نسی. بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په 2015 کال د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف پر روغتون د سوي امریکایي هوایي برید د پلوټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. په لیکنه کې راغلي چې له رپورټونو سره سم د امریکا دفاع وزارت په برید کې لاس درلودونکو 11 پوجانو ته یوازې انتظامی سزاوی ورکړی دی. د سازمان په خبره د دې معنی دا سوه چې هغو کسانو ته چې د برید حکم او هغه چې حمله ترسره کړې وه هغو ته غیر مجرمانه سزاوی ورکړل شوي دي. چې د هیومن رایټس واچ په خبره دې ته به اغېزمنې کورنۍ د ناانصافۍ او توهین په سترګو وګوري. سازمان وایي تر برید وروسته د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر هوډ څرګند کړی وو چې پوره او شفافه پلټنې به کوي او د لاس ترلودونکو احتساب بکیږي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې له جنایتي اړخه د پیښې نه پلټنه نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د قانون د واکمنۍ ضد کار دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اروپایي اتحادیې مشران د جمعې په ورځ په دې سلا شو چې له یورپا د کډوالو منع کولو په بدل کې به ترکیې ته د مالي مرستو او سیاسي مراعاتو وړاندیز کوي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویلي چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې ترکیې د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. یوازې سخت کال 1,23,000 کډوال چې زیاتره د شام دي تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. نور تفصیل له مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې رپورټ کې اورو چې اسرار عالم مومند یې تاسو
د اروپایي اتحادیې او ترکی مشرانو ترمنځ د نننۍ غونډې هدف یو داسې تړون ته رسیدل دي چې له مخې یې د کډوالو بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. په برسلز کې د یوې ورځې تر اوږدو خبرو وروسته نن وختي د اروپایي هیوادونو مشرانو د یورپي یونین مرکچي او د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک ته واک ورکړ چې ترکی سره داسې موافقه وکړي چې لمخې استنبول هغه ټول کډوال له یونان څخه واپس خپل هیواد ته راولي کوم چې مخکې د ایجن سمندر له لارې یونان ته تللی دي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه نیغ په نیغه شامي کډوال واخلي. د شپږ اشاریه شپږ اربع ډالرو مرستې به ورکړي چې هلته پرې د کډوالو لپاره کورونه جوړ کړي. همداراز په یورپ کې د ترکی د شاملېدو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ترکانو بېویزې ننوتو په اړه به مذاکرات تیز کړل شي. د کډوالو په هکله ممکنه پلان کې ویل شوي چې له ترکی نه یونان ته تللي ټول کډوال به بیرته ستانه شي او د بیرته ستنېدونکي هر شامي کډوال په بدل کې به له هغو شامي کډوالو نه چې وار له مخې ترکی کې میشت وي او د سیاسي پناه شرایط پوره کوي یوه کس ته اروپا کې د میشت کېدو زمینه برابره شي. او همداراز تر دوه اویا زره پورې کډوال به د یورپ په مختلفو هیوادونو کې تقسیم کړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې شاوخوا لس ورځې مخکې یې په لومړي ځل یاد پلان د ترکی له وزیر اعظم سره جوړ کړو ویلي دي که څه هم د کډوالو په اړه یا تړون ته رسېدل اسانه کار نه دی خو د دې په خبره ټول اروپایي هیوادونه غواړي چې یو داسې تړون وشي چې له مخې یې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو زرګونه کډوالو مخه ونیول شي. د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې لس لکه کډوال په کښتو کې یورپ ته داخل شوي دي. دا کډوال له شامه ترکیه او بیا له هغه ځایه یونان ته راځي او یوازې سږ کال 1,02,000 کډوال تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. مرکل وایي په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو غټ بحث پر دې روان دی چې څرنګه د بشري حقونو سازمانونو لخوا راپورته کړل شوو پوښتنو ته ځواب وویل شي. د دې په خبره د بشري حقونو ډلې له یورپ څخه ترکی ته د کډوالو په واپس کولو ځکه نیوکې کوي چې ترکی کې د بشري حقونو په سمه توګه خیال نه ساتل کیږي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم برسلز ته پر لاره خبرداری ورکړې چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک مني چې د ترکی او اروپایي اتحادیې ترمنځ د هوکړې رامنځته کېدو پر وړاندې لا هم داسې ستونزې شته چې نه دي هوارې شوي.
داو اسرار لمومن د ننګرهار چارواکي وای پروان مریض کال چې نن یې روسیا سره زیات تمرکز د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه و. د والی ویاند وای په 13 میاشتو کې په دې ولایت کې سباندې 300 پوځي عملیات شوي او لکه بلې 2000 دولت ضد وسلوال چې ډېری یې د داعش غړي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي داعش ډلې د ننګرهار سنگلوري ولایت کونړ ته مخه کړې ده. سالم محمد صالح رپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي وایي په روان لمریز کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر مبارزې وو. د ننګرهار د والي ویاند وایي د تیرو 12 میاشتو په بهیر کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې یې شاوخوا 2000 وسلوال چې ډېری یې د داعش ډلې غړي وه وژل شوي دي. عطاالله خوژني ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په ننګرهار ولایت کې اوس ډېره ځپل شوې ده.
روان کال لومړی کې داسې ویل کېدل چې داعش به نګرهارس ګوندي ویوې د مرکز په توګه استعمال کړي. په همدغه لړ کې تاسې اوس پوهېږئ چې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې داعش اوس یو محدودو سیمو ته داخل شوی دی او هغه افواهات او هغه تبلیغات چې دوی به کول هغه په بل څه بدل شول، دوی ووژل شول، تلفات واوښتل او محدود شول.
پورستوی میاشت کې داعش ډلې تر ډیره د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ اچین کې فعالیتونه پیل کړل او له افغان قواو سره سختې جګړې هم وکړې. د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ نورو ځایونو ته په کډې کولو هم مجبوره شوې. د اچین ولسوال غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې اوس ډېر ځپل شوې او شمېر یې له څه باندې 1,500 څخه شاوخوا 100 ته راکم شوی دی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي داسې اوازې ورسېدلې چې داعش ډلې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د تازه غړو جلب او جذب پیل کړی دی. خو د کونړ د امنیت قوماندانۍ مرستیال سمونوال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته ویل که چیرې داعش ډله په دې ولایت کې فعالیت پیل کړي دوی به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
کچیر دوی باندې موږ پوسو او د موږ فارګل ادارې موږ ته دا خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړی نو موږ د دوی مقابلې ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي په یو غږ او همغږۍ سره دې ته چمتو یو چې د داعش ډلې ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو.
د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا داعش د ابوبکر البغدادي په مشرۍ په 2014 میلادي کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. دې ډلې چې افراطي نظریات لري په 2015 میلادي کال کې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې او ویل کېږي د لیبیا او نایجیریا ترڅنګ په افغانستان کې هم پر ځینو محدودو سیمو کنټرول لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کرایمیا کې د یو شمېر بشري حقونو د دفاع د ادارو لخوا په یو لیکنه کې ویل شوی دی چې د روس لخوا په دغه سیمه د واک موندلو نه وروسته د بشري حقونو حالت ډېر خراب شوی دی. شاهین بونیری د لیکنې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د کرایمیا پاړه په دې لیکنه کې ویل شوی چې په دغه سیمه کې د حکومت مخالفین د چارواکو او حکومتي ادارو لخوا خاموشه کړل شوی دی او که څوک آواز اوچتوي نو د ظلم زور ښکار کیږي. دا مدنی ټولنو او بشري حقوقو دفاع کوونکي کار ته نه پریښودل کیږي او خبر اعلان یا خو هغه سره پور کوي کوم چې د حکومت خوخوي او کدا سنوي نو بیا نور سیمو او هیوادونو ته په تیښته مجبور کیږي. د روسیې لخوا په دې ټاپو وزما د قبضې نورستو د سیمې په قانوني حیثیت کې بدلون راوستل شوی او دا کوشش کیږي چې هر څه د روسیې د نظام په سیر شي. د بشری حقوقو د ادارو کرایمین هیومن رائټس ګروپ، هیومن رائټس انفارمیشن سنټر، هیومن رائټس هاوس نیټورک او فریډم هاوس لخوا په ترتیب شوی د راپور کې لیکل شوی چې روسیې په کرایمیا کې د مدني ټولنې پر ضد د یو شمیر قوانینو له لارې بندیزونه لګولي او په خپلواکه توګه یې کار ته نه پرېږدي. د دې سره سره د بشری حقوقو د دفاع کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې د سیمې ته داخل شي. د بشري حقوقو د دفاع د ادارو لخوا په اروپایي ټولنې، امریکا او کینیډا غږ شوی دی چې په یوکرین او کرایمیا کې د بشري حقوقو پر ضد روانو هلو ځلو ته پام وکړي او د خبریالانو او بشري حقوقو د دفاع کوونکو کرایمیا ته د تلو بندوبست وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د لکاړو د سیمې اوسیدونکي وایي چې حکومت په دغه سیمه کې 2 کالو راهیسې جوړه د مال منډی کومبل ځای ته د وړلو امر کړی دی. د اوسیدونکي وایي چې دې منډی ته د مومندو، باجوړ، پېښور، چارسدی او مردان نه بیوپاریان راځي او بغیر له ټکس ورکولو مالونه اخلي. نوې منډی کې به ترې ټکسونه اخیستل کیږي چې هغوی ته به تاوانونه اړوي. شاهنواز سرکزی نور معلومات راکوي.
دا محمد جنسی سرکاری انتظامیه د لکړو مال منډه د خپل پخوانی زینا کوم بل ځای ته د وړلو په ضد اولس جرګی مقرر کړي او وای چې هغه ته د منډي کوم بل ځای ته د وړلو فیصله نه ده قبوله. د لکړو منډي چې په ساپو تحصیل بر محمد جنسی کې جوړه ده چې وړاندې به ورله د نواپاس او منظر چینه په لارو د کونړ او د ګوشتین هم څاروي راوړل شو ولې د عسکري اپریشنونو وروسته دغه لارې بندې شوي چې دا ساتورله د محمد باجوړ، چارسدی، پېښور او تر د مردان پورې بیوپاریان ورزي او سوداګانې پکې کوي. توکل خان یو ځای اوسیدونکی دی او د لکړو بازار کې خپل دکان دی او هغه وایي چې دې منډي کې هر رقم سوداګانې خرڅېږي.
دلته موږ د پاسان باندې خپل ټماټر او الوګان او چرب چرګوړي ډېر پاسان باندې موږ ته ملاویږي. تقریبا چې د 15 کالو نه دلته دکانداري کوم، دلته ما ته هیڅ مشکلات نشته. د دې ځای نه زمونږ د معیشت قتلول غواړي. دغه اوس زمونږ د دې قام او د دکاندارانو
ابو خزیفہ مولوی وای چې هغه دې ته په هڅ ډول نه دی تیار چې ګنې منډی دې کومل ځای ته یوړل شي.
په دغه ځای کې یو خاص یو د عام خلکو زیره او څومره خلک چې دغه تر راځي او هغه ته دغه رنګې د کم دو خوراک سیزونه یې کم اسکا سیزونه یې کم مال منډی پکې لګي هغه کې دغه سیزونه په اسانه قیمت باندې دوی ته ملاویږي. نو دغه ځای باندې ټول دغه رنګې زمونږ مشران چې کم دي، زمونږ خان چې کم دي، دغه باندې لکه پشاله لري په دغه ځای باندې چې دغه خپل منډی لګي.
د منډی یا د د لکړو د اوسیدونکو لخوا وقف شوی وا او د منډي سره خوا کې نږدې باجوړ پېښور ته لوی سره کوم تیر شوی. نور پرې واته اړخ ته حاضر ده او په فاصله کې ورسره د حاجی صاحب تورنګزي مزار هم دی. نو که منډي نوې ځای ته یوړل شي نو د سیمې اولس پکې کوم رقم تاوان دی؟ ګلشاه صاحب،
وای
خو دې مطلب دا دی چې دا پټو ته منتقل شي چې ډېر دین موږ ټیکسونه اخلو چې ټول قوم خو دې خلاف اکاشه وي دي چې د پوټی کلیم دا فیصله نه مني دا مفت مونډې دا او دې باندې ټول قوم دا اتفاق دی او دا په دې باندې دا په دې بهي
بیا می دو بر محمد ایجنسی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ حسیب الرحمن سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې یا د منډی په هدیره کې جوړه ده او ځای کم شوه دی په نوې ځای کې به د روزګاریانو نه کوم رقم ټیکس نشي اخسته او کچې ټیکس اخستل ترې شروع شو نو دوی کولای شي چې کینه واپس د لکړو په خوانی منډی یو وار بیا آباد کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15200 کیلو هرتز اوریدلی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د وزیرستان افغانستان ته بکورچوي د وزیرستان خلکو د دوانو هیوادونو د حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته خوراکي مواد دوایانې ورکړي او زر تر زره دوی خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. د سیلال محسود رپورټ ته غوږ شئ.
په وزیرستان کې د جنگ په وجه د افغانستان ولسوالۍ بیر ملا منتور اوړېدلې وزیر مسعود قبایلیون چې کوم نن گئی زمال د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکې ژغېدلې دي د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو قبایلی مولا خان ویایي چې جنگ بد زبولي تاواني کړي یو. د پاکستان افغانستان حکومتونه د کډوالۍ په دا تنګ تغییر ژوند کښې کاسا خیر شګړه شیرا رسولای دامرا خود وکی چخ پلو وطن تمو بیرتا ولش دوی
وی علامه در مل سوالی کی بات کی چ بالکل نشانه د پاکستان لیرا الفاریکا شانه افغانستان لیرا امیتا د تکلی پای پخوری داغ داکری نا ور پوت سول مولی نا ور پوت سول می دا هول چخ پلو وطن پالو شی
یو بلک بلی فضل الرحمن زیاتوی چ بارون لا گیا دای ساڑا دای پ بدیا پرتایو نکش دشت دای نه پٹھی نای رمن اللہ صدگائی گلا من دائی چھدے خوراک شاک شیونا خو خود نشتا دے رنجورانو دے علاج نہ ہم بے برخے یو
نرشان ملاوی جنگا پوخانستان حکومت دا شگرد سارا کنے پاکستان خیر کرمی چھا گناہ کرائی دے نیسن یار باندی دی مرون چھا واشی نا انگی راج پکٹو را چھنے پا خیچو را چھنے نیسن یار باندی نیسن دی مرون ڈاکٹورن دا رائی چھنے
د وزیرستان د دغو قبایلیانو ژغ می چې د قطبی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائنده محمد نذیر ته ورسوه هغوی څه ځواب وکړ وار وای زنې پاکستان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بیرته لیږدولو سره سره د میژه د مالی ځانی توانونو پورا پورا پور ها راکړي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ننګرهار د برېښنا یا د بجلی شرکت چارواکي وایي چې د دغه ولایت یو شمیر سرکاري ادارې د تیرو سو کلونو راهیسې د څه باندې یو میلیارد افغانو په ارزښت برېښنا بلونه نه دي جمع کړي چې له امله د بجلی د شرکت چارې ټکنۍ شوې دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راغوي.
جلال آباد یو ګڼمیشته ښار دی چې اکثره خلک یې له جنریټري او لمریزې برېښنا څخه ګټه اخلي. خو اوس چې د برېښنا شرکت په ټول ښار کې د برېښنا د شبکې د غځونې چارې پای ته رسولي بیا هم د برېښنا له کمبود سره مخ دي. خو د ننګرهار د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د دغه ولایت اکثرو سرکاري ادارو د تیرو څو کلونو راهیسې د برېښنا د مصرف بیلونه نه دي تحویل کړي چې له امله یې د برېښنا د غځونې چارې ټکنۍ شوي دي. د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس انجینر محب الرحمان مومند وایي چې د ولسمشر د فرمان په اساس به په نږدې راتلونکي کې له ټولو ادارو څخه د برېښنا مصرف واخیستل شي.
هغه ادارو ته چې تنها په ننګرهار کې 1,09,000,000 افغانۍ د ځان سره قید کړي او د برېښنا د لګښت پیلونه تر اوسه پورې نه دي تحویل کړي. جناب جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې چې همدغه ورځو کې موږ ټول ادارو ته تکثیر کړی، هغه ادارې چې خپل د برېښنا لګښتونه نه دي تحویل کړي باید په همدې کال کې د دوی د بودیجې نه وزارتونو کې ورنه انتقال شي.
انجینر مومند وایي چې په سګنی سیزن کې به هغې پورې هغو موسمي کارخانو ته برېښنا ورنکړي چې د لګښت بیلونه یې نوي تصفیه کړي.
هغه فابریکه دارانو ته پیغام دی چې هغوی خپلې فابریکې سیزنی دي، لکه د یخ فابریکې، شیریخونو، د اسکریمونو، هر هغه فابریکه چې یوه افغانۍ باقي یوه موږ نشو کولی چې په دې سیزن کې هغوی ته برق ورکوو، تر څو پورې خپل باقیات نه تصفیه کړي موږ هیڅ نوه فابریکه دار ته د فابریکې د چالانولو اجازه ورته نشو ورکولی.
انجینر مومند وایي چې د آسیایي پراختیایي بانک په مرسته په نږدې راتلونکي کې د حصار شاهي په صنعتي پارک کې د 60 میگاواټو په ظرفیت لمریزه برېښنا جوړه شي چې له امله به یې په سلګونو غټو او وړو کارخانو ته برېښنا ورسیږي.
آسیایي پرمختیایي بانک دې ته آماده ده چې 60 میگاواټه برېښنا لمریزه برېښنا په حصار شاهي پارک کې جوړه کړي. انجینر صاحبان په سرعت سره د دې سروې روانه ده. په راتلونکي کې به انشاءالله 60 میگاواټه برېښنا په حصار شاهي پارک کې د صنعتکارانو دپاره جوړیږي او ننګرهار صنعتکاران به انشاءالله هغلته خپلې فابریکې انتقالوي.
اوس مهال د جلال آباد ښار په ګډون په شاوخوا سیمو کې تر 250 پورې وړې او غټې کارخانې په فعالیت بوختې دي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د حصار شاهي صنعتي پارک کې د لمریزې برېښنا په جوړېدو سره به ټولې کارخانې د جلال آباد له ښار څخه ایستل کیږي او په صنعتي پارک کې به د لمریزې برېښنا په واسطه خپلو تولیداتو ته دوام ورکوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
سروي
په 3:30 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 10 بجو،
تړون
په پاوکم 5 بجو.
د دوشنبه په ورځ افغانستان په ګډون په ایران، منځنی ایشیا او ځینو نورو هیوادونو کې نوروز منزل کیږي. خو تر دې وړاندې د دې ورځې په مناسبت د جمعې په مازیګر په پېښور کې افغان کونسلګرۍ یوه دستوره جوړه کړې وه چې پکې ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړ. هونډې ته بېلابېلو سیاسي مشرانو هم ویناګانې وکړې چې تفصیل یې د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
افغانستان کنسلګری پیښور کې دغه غونډه د نوروز په مناسبت را جوړه شوې وه او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین د نوي کال د جشن د لمانځلو دې بندر ته په خپله وینا کې وویل چې ترګري د دې سیمې خپل پیداوار نه دی او په کار ده ټول سیمه ییز هیوادونه د ترګري په ضد یو شي.
ټولې دنیا ته مونږ دا پیغام ورکو چې مونږ مینه غواړو، ټولې دنیا ته چې کوم دی نو امن ورکول غواړو. دهشتګردي زمونږ په چان نه دی، دا زما پیداوار نه دی، دا زما خلاف د دشمن سازش دی. د ایران خلک هم د دې سازش نه پاتې نه دی، افغانستان هم پاتې نه دی، زما پاکستان هم پاتې نه دی. مونږ ټول له پکار دی چې مونږ یو موټی شو، مونږ د دې دهشتګردۍ خلاف را پاسو.
او د عوامي نېشنل ګوند یو بل مخکخ او پخوانی سینیټر افراسیاب خان په خپل وینا کې وویل نوروز د پښتونخوا، افغانستان، ایران او منځنی اسیا د هیوادونو یو شریک جشن دی او د یوې ژبې یا یو قام یا یو مذهب سره محدود نه دی، خو د تیرې سمودې راهسې په روانو حالاتو کې د سیمه ییز هیوادونو کلتوري هلې ځلې هم متاثره شوې دي.
مونگا یوازی دی فیزیکی تراغرهی سر مخامخ نیو مونگا فرهنگی تراغرهی سر مخامخ نیو کلچرل تراغرهیزم جزاری خلق والی چی مونگا خپل کلتور هیر کو فرهنگ هیر کو دا مونگا سکندر لیدلی دی مونگا چنگیز لیدلی دی مونگا بابر لیدلی دی مونگا تیمور لیدلی دی مونگا اورنگ لیدلی دی مونگا فرهنگ لیدلی دی دا فرهنگ پختر زیبان دی موجود دی انشاءاللہ وی بو
او په پیښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان مشال ریډیو ته وویل نوروز د سیمې د یو شمیر هیوادونو د زرګونو کلونو پخوانی جشن دی.
نوروز اصلا د آریایانو جشن دی چې د محققینو په حواله تقریبا شپږ زرو کالو ته رسیږي. دا یوازنی جشن دی چې د طبیعت سره نیخ په نیخ اړخ لګوي. د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته نوې مرحلې ته ژوند راځي، نو دغه نوروز دی. او جالبه لا دا ده چې په دغه ورځ باندې شپه ورځ یو مساوي وي. مونږ خو چې لږ وختي ونمانځله د دې دلیل دا و چې زه یو عاجل سفر لرم افغانستان ته، مقامات زه غوښتلی یم. ګنې دا اصلا په یوویشتمه مارچ باید وشي. یوویشتمه مارچ اوله ورځ د نوروز ده.
په پېښور کې د نوروز د جشن د لمانځلو په دستوره کې د افغانستان، ایران او امریکې د ډیپلوماټانو تر څنګ ګڼ شمېر کې د لر او بر پښتنو مشرانو، ځوانانو او لیکوالانو ګډون وکړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی، اوریدلی او لیدلی شئ.